ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ. یو شمېر ښځې انتقاد لري چې په دې کانفرنس کې د ښځو ونډه کمه ده. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په ډېر ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسي جرګې د دارالانشأ لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه وختنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي، د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري ښاغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي څیرې د دیپلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی هم ګډون پکښې کوي. د غونډې د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړپوړو ډیپلوماتانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. د خبره د دې وزارت مرستیال ویاندي جلینا پورټر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلاديش او سریلانکا کې د خورې سوې کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمیز مشر جورج لاریا اټجی ویلی چې د یادو مهمو خدماتو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وی ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلي پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې سول او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې ښار کې 23 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګ مسول ازمری څرګند ازادي راډیو ته وویل
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوارد کړي، بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولی شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دوی تر کورونو پورې ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کیږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر وویل اکثر قربانیان یې آسیایي نژاده ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګېزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او وویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته له هغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دې د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازنیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پېښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه یې د استرازنیکا واکسین ته باندې 11 میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي. افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
یو شمېر افغان ښځې انتقاد کوي چې په دغه کانفرنس کې ولې یوازې یوه ښځه برخه لري. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
د خلکو تر کورونو، دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ له شل اوور سیالۍ مو هم شیبه په شیبه خبرو. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ لومړی شلوره مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ وکړ او د پنځو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې سیال ټیم ته 109 نیوی منډي هدف وټاکه. ش بیټینګ رحمت الله ګربز او کپتان اصغر ستانګزی وکړ. ګربز و اچا او اصغر ستانګزی 15 منډي وکړې. په څو شیبو کې بعد زیمبابوی ټیم بیټینګ پیل کړ. د دې لوبې له جریانه مو وروسته خبرو. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشرانو او د افغانستان د مرکزي پلاوی یو شمېر غړي ملګري دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا په افغانستان کې د جګړې پای له ترهګرۍ، جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خاغلی عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسیې ونډه مهمه بللې او زیاتوي له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بللې او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرانس په مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربیره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لس کسیز پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ولاړ. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دی پلاوی کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم عبدالسلام حنفی شهاب الدین دلاور محمد فاضل اخون خیر الله خیرخوا سهیل شاهین انس حقانی محمد عباس تانگزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او دغه شان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي سبا د پنځشنبه په ورځ کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پرون وویل چې حکومت پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادرزاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمره چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالی جولین پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 14 مسکو ته ولاړ شي. هغه پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي خو زیاتوي دا غونډه به د دوهی بدیل نه وي. بلخوا ښاغلی خلیلزاد کابل ته خپل سفر وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې سوله کې.
در نشستم د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مال د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت څنګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له کلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې غونډې ته وویل که طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دی، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو د کمی ونډې په وړاندې ځینو غبرګون ښودلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوبکو د سولې په خبرو کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د قرباني کېدو په وړاندې اندېښنه ښودلې او افغانستان یې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د ښځو د حقونو ملاتړې د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو په کمی ونډې نیوکه کوي. دوی وایي په دې ډول ګډون سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راغلي. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی:
حق زنان در کجا به است؟
د ښځو ونډه ستاسو د سولې په طرح کې په کوم ځای کې ده؟ تاسو خپل په دې بهیر کې د ښځو پر ونډې پښې کې تاسو ټولې لیدنې له یو شمېر له کال ویدلي سیاستوالو سره دي، په څه ډول کولای شئ چې د ښځو د حقونو ملاتړ واوسو؟
مدافع حق زنای افغانستان باشیم.
د ولسی جرګې یو بل غړي شینکی کډو خیل بیا پر حکومت غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه په برابر ډول په نظر کې ونیسي.
نه غواړو نور زموږ په اړه پرېکړه وکړي او د ښځو په برخلیک ملنډې ووهي. موږ باید فعال او مساویانه ونډه ولرو. له ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې د خپل پلاوي په جوړښت کې ښځو ته ځای او هغوی ته بلنه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د تللي 12 کسیز پلاوي په نوم لړ کې یوازې یوه من حبیبه سورابی ځای لري. د دې نوملار لخبرې دروسته په ټولنیزو رسنیو کې د خوځو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم پر حکومت او سیاسيونو سخت نیوکه وکړي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو جان سوب کو دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته به د افغان خوځو اونچونو ماتیدونکو لاسته راوړنې خوندي وي او کنه. هغه تیره ورځ د امریکا د اساسو جرګې د اصلاحاتو او څارنې په کمیټه کې وویل:
سره له دې چې هلته موږ هر څه وکړل، افغانستان د ښځو لپاره یو بد ځای دی، په ځانګړي ډول لرې پرتو سیمو کې. که څه هم په ښارونو کې لږ څه پرمختګ لیدل کېږي، طالبانو هم ښودلې که دوی په واک کې وي له ښځو او نجونو به ملاتړ وکړي، خو آن اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر کار نه دی کړی.
بلخوا جمهوري ریاست مني چې د مسکو په غونډه کې د ښځو ونډه کمه ده خو زیاتوي په دې غونډه کې ډېری ګډونوالو ته په شخصي ډول بلنه ورکړل شوې ده. د جمهوري ریاست د ویان مرسیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت په ټولو برخو کې د ښځو فعال او برابر ګډون ته ژمن دی.
دولت په برخه کې د
شزو مشارکت او فعال ونډې ته ژمن دی. دا چې د مسکو د غونډې لپاره په تللي آیت کې د شزو ګډون کم دی، د ولس نیوک پر ځای ده، خو دغه آیت زیاتره غړو ته بلنې په شخصي ډول باندې راغلي. حکومت په هره برخه کې د شزو مشارکت تامینوي او د فعال ګډون زمینه به ورته برابروي.
د دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخي مرستیالې پاتریش اګاسمن له افغان حکومت غوښتي وو چې د ښځو او نجونو ونډه محدوده یا راکمه نه کړي. د افغان ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ننګې غږ پورته کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبوعه پرانستل شوه. د دې مطبوعې مسؤلان وایي په مطبوعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر د نابینایانو لپاره درسي مواد برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ شي. له بلې خوا یو شمیر نابینایان وایي د دغه اقدام هرکلی کوي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړې مطبوعه پرانستل. د دغې ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رحول اوتک ازادي راډیو ته ویل د یادې مطبوعې د پرانیستي هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټور تمام سي.
د دغې مطبعې اصلي هدف د رسم العام خط هغه عام خط چې د هغه مونږ او په نصاب کې چې مونږ د نابینانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلوو. مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نه لیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړوو او د دې ترڅنګ مونږ جمتریانې مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونو ترڅنګ مونږ په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړي دي چې په دې مطبعه کې به هغه ثبتیږي او د غچا چې اړتیا ورته لري هغوی ته به په اختیار کې ورکوو.
ښاغلی وتک وایي مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې یوه اندازه اسانتیاوې موجودې وې، خو په خبره یې په 1990 کال کې په افغان امریکایي پونتون برید کې دغه لیسه هم زیانمنه سوه. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې مخکې هم د بریل خط یوه مطبوعه موجوده وه چې په دې سره اوس دوې سوې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرو لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5% خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمېره کمه ښودلې ده او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې 0.6% کسان یا د لیدو ستونزه لري او یا هم په بشپړه توګه څه نسي لیدلی. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامداره جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خط رامنځته کړ تر څو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادرپوچ په بشپړ ډول نابینا دی او د دغې مطبوعې تخنیکي کارکوونکي هم دی. وایي په بریل خط د کتابونو چاپ به د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کار کولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتابهای بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره ښه فرصت برابروي چې د دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړې وکړي. کولی شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي.
بسیار زیات ارزشمند و مهم است برای اشخاص دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادرپوچ د همدی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې چې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقدامات سره دي د نابینایانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي. دا مهال په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره د لیسې تر کچې 15 ځانګړي ښوونځي شته چې په هرات، کابل، لغمان، بلخ او غزنی ولایتونو کې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. البته شلو وریزه مسابقه دا شیبه زیمبابوې بیټنګ کوي. تر اوسه پورې په 5 توپونو 2 منډې کړې دي او افغانستان ورته 109 منډې هدف ټاکلې دي. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې ده. د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 30 آنلاین د خرڅلاو مرکزونه شته چې خوراکي او غیر خوراکي مواد د خلکو تر کورونو او دفترونو رسوي. لسیمې څخه راپور لرو.
پیرودونکي د ټلیفون له لارې د هغو توکو پلور کوي چې عکسونه یې پر ټولنیزو رسنیو آنلاین پلورنځیو ډیزاین کړي او خپره کړي.
وعلیکم السلام. شرق لزاریه به ظرف مهربانی د خوش جسم انتخاب کړي.
مننه کوم د پروژکټر غوښتنه کوم. غواړم چې تر لاسه کوم کندهار ایلوی مینه په دستم سړک.
درستی محترم، ستاسو آرډر به د زری بازار ټیم له لارې ستاسو تر ادرس
په کندهار کې د آنلاین سوداګرۍ دغه ډول کاروبار په دې ورستوي کې په بې ساري توګه وده کړې او ډېر خلک د انټرنیټ له لارې خپل پیر او پلور کوي. د زری په نوم د یو آنلاین بازار مسول زکریا زری وای دوی د یو چټک ټیم په مرسته د کندهار ترڅنګ آن په گاونډي ولایتونو کې هم د خلکو تر کورونو او دفترونو پورې د اړتیا وړ توکي رسوي.
زری بازار د کوي ټیم په دلودل سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي. زموږ یوازینی هڅه دا ده چې خلک په هوسا ډول او په بازارونو کې د سرګردانۍ څخه خلاص شي. همدارنګه د کورونا پر مهال د مریضۍ د مخنیوي لپاره هم یو ډول هڅه سوي وي.
آنلاین سوداګری که لایوې خو خلکو ته د خپل خوشی وړ توکو ته لاسرسی اسانه کړي، خو له بلې خوا د یو شمیر آنلاین کاروباریانو د موقعیت نشټوالی او د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو پلور پر دغه سوداګری د خلکو باور کم کړي. کندهار کې د آنلاین بازار یو بل مسول اسلام احمد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر آنلاین کاروباریان د نورو شرکتونو توکي چې زیاتره بې کیفیت او تر وخت تیر وي پلوري او خلک ورباندې تیر باسي.
یو سړی د خپل پروفایل آی ډی د بزنس په نامه جوړوي، بیا پر هغه باندې پوسټونه کوي، شان خرڅي، خپل شان یا د بل چا د شان عکسونه اخلي، بیا اعلانې پر خپل صفحه باندې او قیمتونه د ځانه څخه ورته ټاکي. خو تر ټولو ښه سودا هغه یوه ده چې د یو چا موقعیت معلومي، ځای معلومي، د هغه څخه سودا وکړل سي هغه ډېره شي. ډېر خلک دغه سودا دوکه کړي هم دي. په اعلاناتو کې خو لیکنه د هر څه ورسره لیکل کېدلی سي، مګر د شي کیفیت د هغه څخه ډېر تغیر کړي.
د کندهار چارواکي په دغه ولایت کې د آنلاین سوداګری او کاروباري شرکتونو شمیر 30 خوایي چې تر اوسه په رسمي ډول له دوی سره د آنلاین کاروبار په نوم کوم شرکت نه دی سبسوي. د کندهار ښاروالۍ مطبوعاتي مسول زمری څرګندوي په دغه بازارونو کې رستورانتونه، د خوراکي توکو مرکزونه او د غیر خوراکي توکو لکه لباسونو، موبایل ټلیفونونو او نورو توکو د خرڅلاو مرکزونه سته.
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوارد کړي. بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولی شي چې هغو ته زنګونه ووهي او په اصلاح هغه آرډر د دوی تر کورونو پورې ورسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي آنلاین بازارونو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او د انټرنیټ په مرسته د پیسو ګټلو یو ښه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکوي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا ریوټرز خبري اژانس ترلاسه کړې او ځینې مهم ټکي ورلمخه په یو راپور کې راخیستي دي. جزئیات احمد شبر اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شاره روانه ده او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بی پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړی جګړې را وروسته چې په 1980 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز افغانستان ته ښاغلی راب د وینا ځینې برخې خپرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلې شي ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده او د ده په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پوښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بېل شي دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شاید بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښ واوسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مچان په دې سربېره چې له کثافاتو سره سر و کار لري ځان پاکوي د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایټ په نوم له امریکا خپرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه خپره کړې چې جزئیات احمد شیبر در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګورئ ډېر کله خپلې پښې ځان سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څېر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسورونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القا کوي.
د مچانو په اړه مو راپور واوریدو او وسم د کرکټ په باب معلومات درکو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلووره مسابقه روانه ده. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شلو وره مسابقه ولري تر دې مخکې دواړو ټیمونو دوه ټیسټ لوبي وکړې چې لومړی زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. په روانه سیالۍ کې افغانستان سیال ټیم ته 109 منډې هدف ټاکلی دی، درې لوبغاړي سوځېدلي وو، خو زیمبابوې چې دا شېبه بیټینګ کوي تر اوسه پورې په درو ورونو کې 21 منډې کړې دي، رانز ریټ یې ودی خو ورته په کار څه باندې لس دي. که په بله وینا ووایم چې زیمبابوې 104 منډو ته د ګټلو لپاره ضرورت لري او 101 منډه لري. د دې مسابقې په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات درکړو، خو اوس چې 4:30 دي ستاسو پام د دې ساعت لنډو خبرونو ته غواړم چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد ته د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایع په 2020 کال کې د شاوخوا 2,28,000 اضافي ماشومانو په مړینې د 1,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په دې اړه راپور خپور کړی. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونه وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې ښار کې 23 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نننۍ وینا کې پر دې خبرې کوي چې د ده په باور په ټوله نړۍ کې ولسواکي د شاتګ په حال کې ده او د نړۍ د ثبات او هوساینې پر وړاندې به د خپل سرو رژیمونو د خطرونو په اړه وینا وکړي. تمه ده دومینیک راب د امریکا متحده ایالاتو د آسپن په غونډه کې د بریتانیا د بهرنی او دفاعي سیاست په اړه چې پرون اعلان شو توضیحات ورکړي. د ده د خبرو ځینې برخې د رویټرز خبري اژانس لاسته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پلاتونکو د برما یا میانمار له خلکو پوښتنه چې هر هغه څه شواهد راټول کړي چې دوی د عامو اعتراض کوونکو پر وړاندې د پاولز له لوري جرایم ګڼي. دغه اعتراضونه وروسته لا غو راپور وسول چې پاولز تیره میاشت د میانمار پر حکومت کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچی یې توقیف کړه. د ملګرو ملتونو پلاتونکو ډلې مشر نیکولاس کومیان نن په ویلې مې کې ویلي چې دا شواهد به د برما د پاولز د مشرانو پر وړاندې د دوسیو په جوړولو کې وکارول شي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیاتې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل لوبډلې د افغانستان د ویلچر بسکټبال سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ویلچر بسکټبال سیالۍ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې چې پرون ماښام د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. ښاغلي قریزاده وویل چې دغه سیالۍ د سره صلیب کمیټې په نوښت د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، بلخ، میدان وردګو، بدخشان، فاریاب، دایکندي او پروان لوبډلو ترمنځ وشوې. زیاته کړه چې د دې سیالیو په پای کې د کابل لوبډلې 8-15 په وړاندې د فاریاب لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتل ولی وګټله چې په دې سره فاریاب لوبډلې دوی مقام خپل کړ. په درجه بندۍ کې د بلخ لوبډلې هرات ته 50-30 نمبرو سره ماتې ورکړه او دریم ځای خپل کړ. دغه سیالۍ د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅولو او نوي کال د پایل په مناسبت ترسره شوې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون نن د خبريالانو د نړیوالې ورځې په ویاړ د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورځنیو سیالیو کې 28 لوبغاړو له 28 رسنیو ګډون کړی و. د سیالۍ د نارینه او ښځینه لوبډلو ترمنځ وشوې. ښاغلی فاروقی وویل چې د دې سیالیو په پای کې کامل پایکار له راهیسې د ټلویزیون څخه لومړی مقام او د ولسی جرګې ټلویزیون څخه روهینا فرمولي د ښځو له برخې لومړی مقام وګټه. همدارنګه دین محمد راوش له زاویه میډیا څخه دویم مقام خپل کړ او دنجونو له ډلې بهاره بهاره هم دویم ځای خپل کړ. د خغلی فاروقی په وینا د دې سیالیو له جوړولو هدف د خبريالانو ملي ورځې ته درناوی او د خبريالانو له اتلولۍ قدردانی ده. او د افغانستان او زیمبابوی کرکټ ملي لوبډلو ترمنز د شل اوریزه لوبو لړۍ نن پیل شوه. له دې وړاندې دواړو لوبډلو د ټیسټ لوبو لړۍ ترسره کړې وه چې لومړی زیمبابوی او دویم یې بیا افغانستان وګټله. دا درې شل اوریزه لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان دوه ورځې وړاندې دې لوبو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. وړما ورځې پکې 15 نور لوبغاړي هم ورزیات کړل چې شمېر یې شلو ته لوړ شو. افغانستان او زیمبابوی په 2019 میلادي کال کې دوه نړیوالې شل اوریزې لوبې هم ترسره کړې وې چې په لوبه کې افغانستان د 28 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه او په بله لوبه کې زیمبابوی د 2 وکټو په توپیر لوبه ګټلې وه.